مازیګر شپږ بجې سوی نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. السلام علیکم. د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه، دو اکتوبر 23. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه 9 تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا، دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیونو افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتۍ په اړه د سلامشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي، په ټول افغانستان کې د دوی د سلامشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10 په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی، او پریاخته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي، چې ډیری شایي په بشپړ ډول روغ هم نسي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې ده چې په سیمه کې کړکیچ او شتره رسېدلې، او دغې فلسطینی ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت ووژل سو چې تېره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ پکې د فلسطینی جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنا اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنا زیاتوي، د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اتمیاشتی پورا کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده. دا خبری مجله له دغو راپورونو، مرکو او مطالبو جوړه ده. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو بله اداره وایي چې په افغانستان کې د اګست میاشتې پرتله د سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د یوه تحلیلګر مرکه هم خبروي چې د امنیتي پیښو مخه څنګه نیول کېدای شي.
امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ورسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو په وروستیو عملیاتو کې د داعش خلاف له راکټونو او درنو وسلو کار اخیستی چې دې مسئلې خلک بیرولي. ځینې سوداګري میرمنې د تولید سویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دا خبری مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د دغه پروګرام دفتر په یوه تازه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې له هرو لسو کسانو 9 تنه کافي خواړه نه لري. دا په اصل کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. دا راپور پر همدې موضوع جوړ شوی.
د خپل پلار لسوري محروم 22 کلنه پروانه چې د 15 کسیزه کورنۍ مشر کوي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د ګلدوزی په یو کارخونه کې کار کوي، خو په میاشتنی معاش د کور خرڅ نشي پوره کولای.
د ورځې چې څه پیدا کوم همغه خورم، خو داسې ورځې هم شته چې څه نه پیدا کوم چې وای خورم. زما مور د زړه ناروغي لري او درملو ته سم رسیدګي نشم کولای. د دې لپاره چې پیسې مو کمې دي او ټول درمل پرې نشو نیولای، د همدې لپاره کم اخلم. ډاکټر وایي چې لاس پنځلس او یو شل ورځې وروسته خپل مور راولا، خو زه نشم بولای. ډاکټر را باندې غالمغال کوي چې ولې نه راولي. زور ته وایم چې پیسې نه لرم، څه وکړم؟
د پروانې په څیر زرګونه کورنۍ له ورته ستونزو سره مخ دي. د څلور اولادونو مور سودابه بیا د تخار ولایت اوسیدونکې ده. د سودابه خاوند چې په یوې نانوایۍ کې کار کولو تر سوځېدو وروسته اوس اوزګار دی. د سودابه په وینا سره لدی چې اړمونه ته زیاتې نړیوالې مرستې راغلي، خو په خبره دې دا مهال هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
خو به مې یو کور کې کار کاوه، هغه له ما سره ډېره مرسته کړې وه. اوس مهال مې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زوی مې وړاندې کړه چې درلوده، اوس هیڅ هم نه لري. درې میاشتې د کور کرایه را باندې پاتې ده. همداسې توکل په خدای و. زما غوښتنه دا ده چې یو مسلمان دې له ما سره همکاري وکړي.
دغه کورنۍ داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په هر لسو کسانو کې نه هغه کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نشي کولای خپل اولادونو ته صحیح خواړه برابر کړي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې په 2022 کال کې شاوخوا 20 میلیونه هغه کسانو ته چې زیانمن شوي او هغه کسان چې د خوړو خوندیتوب نه لري په ټول افغانستان کې رسیدنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د سمبولې میاشت په لسمه ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د خوړو د خوندیتوب برخې همغږي کوونکی احمد شاه امینزي د سمبولې میاشت په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي.
ځینې سوداګری میرمنې د تولید سویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه ځینې ازادي راډیو ته ویلي پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ پر مهال هغه شرکتونه چې د ښځو له لورې جوړ شوي وو اوس د سقوط په حال کې دي او د ښځو سوداګري پیکه سوې ده. طالبان بیا ژمنه کوي چې د ښځو لاسي توکو ته به په کور دننه او بهر بازارونه پیدا کړي. دا هم په اړه راپور
رحیمه حاجیزاده په کابل کې د خورشید تابان په نوم د جامو او زیوراتو شرکت لري. میرمن حاجیزاده وایي چې په 1980 کال کې په 150,000 افغانیو پانګونه سوداګري پیل کړه چې وروسته دا پانګه 10,000 ډالرو ته ورسیده. خو د دې په خبره اوس د کورنی او بهرنی بازار په نشټوالي سره یې سوداګري پیکه شوې او پانګه یې هم راکمه شوې ده.
اوس صادرات نشته. کوم پروګرامونه چې طالبان یې په کور دننه جوړوي او وایي چې تاسو ته مو نندارتونونه جوړ کړي یوازې د خلکو تیرستل دي. د توکو لپاره تبلیغات نه کیږي او په نندارتونونو کې په ګډون سره یې اقتصادي زیان موږ ګالو. غرفی په کرایه نیسو، خو له منفی پایلې او جګرخونه سره کور ته ستنیږو.
دا سوداګر میرمن وایي هغو کارګرو میرمنو چې په خوای د دې په شرکت کې کار کاوه ټول اوس په کور ناستې دي. سوریا دقیق بل سوداګر میرمن ده چې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د گوهرنا زعفرانو شرکت جوړ کړ. اغلی دقیق د خپل شرکت د فعالیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ډیرای میرمنو شرکتونه له سقوط سره مخ شوي او د بیرته پرانستلو توان نه لري. زه خپل یو کال کې چې د شرکت د جواز نوی کولو لپاره مستوفیت ته دننه نشم تلای او څلور هفتې کېږي چې هلته ورزم خو خپل جواز نشم اخیستلی.
د سوداګری میرمنې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې په کور دننه او بهر خپل محصولات ته بازار پیدا کړي. خود طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل د سوداګر او میرمنو د سوداګری د ودی لپاره هڅې شوي ترڅو د میرمنې وکړي شي خپل سوداګری ته دوام ورکړي.
د افغانستان اسلامي امارت د هغو میرمنو لپاره چې غوړي سوداګری وکړي ځینې اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هم هڅې دوام لري ترڅو تولید شوي توکي بهر ته صادر شي.
دای وای چې سوداګرو میرمنو ته د کار جواز د ویشلو په برخه کې هم اسانتیاوي رامنځته شوی او دوی کولای شي چې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت اړوندو مسؤلو ادارو ته مراجعه وکړي. د سوداګرو میرمنو د ستونزې داسې محل دي چې لدې وړاندې هم یو شمیر سوداګرو خزو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دوی له سوداګرۍ ملاتړ نه کوي، نو له همدې عمله یې په تیر یو کال کې خپله پانګه له لاسه ورکړې او ډیری دوی سوداګري پریښي او له افغانستانه بهر تللي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 اویا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي. د طالبانو حکومت د اوچا د ورستی راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر وو. د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپور نه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي. پورګه د غشن ویل شوی چې په دې پیښو کې 15 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 190 تلفات په خوانیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو لامل رامنځته شوی. د سپتمبر د 206 بیا قربانیانو لړلې 211 په کابل کې، 140 په هرات کې او 40 په تخار کې وو. په راپور کې همدا شان ویل شوی چې د 200 تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په 6 تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي. د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول. په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شویو مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړي زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي که ورته وایو هم اقدام نکوي او دا بریدونه تکراریږي.
د طالبانو حکومت تیر ورځې دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو 14 کې لاس ترلود. د طالبانو له واکمنې دور څخه څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسیدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تیر یو کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډیری قربانیان عام وګړي وو.
پوموردل چې په پاپنسن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په پاپنسن کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د ځینو پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د طالبانو لخوا اقدامات نه کیږي ځکه نو بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو له ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت په اړه کوي، ولې لا هم ځینې خونړۍ پیښې کیږي؟
زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کې او یا بیخي له منځه ویسي. موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې دعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو زبان دې عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیه یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکی کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغه مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نا وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل شوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي او نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ور باندې ږدي؟
تام کې دی چې ځکه اوس خو دغه راپورونه له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي، تقریبا شل 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلف ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي، بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کومې دا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلکو ته رښتیا ووایي او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی د داعش پوری یا کوم بل ډلې پوری. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د مسلکي کسانو سره مشوره وکړي او په دغه برخه کې د هغوی نظر او مرستې دی وغواړي، تر څو دوی سره مرستې وکړي، تر څو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګر ډلې
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي دا کوي چې طالبانو د تیرې جمعې په شپه د کابل په اتمه ناحیه کې د داعش خلاف عملیاتو کې له راکټونو او بمونو استفاده کړې چې د دې مسئلې له کبله خلک بیریدلی دي. پوځي شنونکي بیا د امنیتي پیښو په مهارولو کې دا ډول کړنې غیر مسلکي بولي. د طالبانو د امنیتي ادارو ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې جمعې په شپه ادعا وکړه چې دوی د کابل په اتمه ناحیه کې د داعش خلاف عملیات کړي چې شپږ داعشیان یې پکې وژلې دي. د دې سیمې اوسیدونکي اوس وایي چې طالبانو په دې عملیاتو کې له راکټونو او له بمونو ډکو بشکو څخه استفاده کړې چې د دې سیمې خلک یې ډېر ویرولې دي. د اتمې ناحیې دوه اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نو د خط مېز کې او د اساس له استعمال په خلکو ډېره بد اغېز کوي. دوی باید له داسې پیښونو ډېره سمه توګه مخنیوی وکړي.
طالبانو د اګست میاشتې په درېیمه نیټه هم د کابل په کارتې سخي سیمه کې هغه کور ته له بمونو ډکه بشکه غورځولې وه چې دا کې د داعش وسلوال پکې پټ شوي وو. د دې پېښې ویډیو په ټولنیزو شبکو کې هم خپره شوې وه چې پکې لیدل کېدل په بشکه کې د ځای پر ځای شوي او بمونو تر چاودنې وروسته کور نړېږي. د نظامی مسایلو شنن کې بیا د امنیتی پیښو په مهار کې د ډول کړنې غیر مسلکي بولی. نظامی شنن کې یو په مخکنی حکومت کې د پروان امنیت قومندان جنرال عبدالرؤف روزګانی وایي په ښارونو کې د امنیتی پیښو د مهارولو په محل له درنو او ویجاړونکو وسلو استفاده د عامو خلکو ژوند ګواښلی شي.
طالبان د داسې واقعاتو یا د داسې پیښو د مهارولو ظرفیت نه لري، هغه مسلکي وړتیا په دوی کې نشته. او بل اساسي خبره دا ده چې دوی د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. کچیری دا دایش او نور تروستی دلی یو بلاک تننوزی او یو کورت چې تا باندې کوروت کېدای شي چلته دوی د فامیل غړي ګروغان نیولې نو ټول لمنځه یوړل چې دا د یو مسول نظام او حکومت د درسه دا شکار څوک نه کوي.
جنرال روزګانی زیاتوي چې بریدون او نور امنیت پیخي په بیړنه بلکې په ډیره حوصله او مهارت باید مهار شي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې چې ډېر قربانیانې ملکیان دي. عام خلک د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت تر څنګ غوښتنه کوي چې امنیتي پیښې داسې مهار کړي چې عام وګړي له ګواښ سره مخ نه شي.
د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک له برېښنا بې برخې کړي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو دغه بریدونه ترهګریز بللي او ټینګار یې کړی چې نړۍ یې باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1 میلیون کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تېره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر 2 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو وویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمینې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه ده. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټول پوښتنې له لارې اشغال کړه د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسی چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2000 اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د اکتوبر 4 د پولیو یا ګوزن نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ پر مخ له هغو محدودو هیوادونو دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې موجودې دي. صفي الله ستانکزي پر همدې مسأله د روغتیا وزارت له ویان ډاکټر شرافت زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې 2 مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیت کومه د تیلو کالو کوم یو ارقام چې دي کاغه ارقام وګورو نو مخکې کلونو کې 4 او په تیر کال کې 5 ولګیت خوړانې په 2019 کال کې لدې څخه هم پورته واقعیات ول. الله الحمد دغه واقعیات نسبت مخکې ته ډېر راکم شوي دي. ولا کوشش روانه چې دا واقعیت تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي. د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د اته په اندازه باندې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاینونه ول یا ملي کمپاینونه ول، دوه پکې فرعي شاغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی الله الحمد موږ په تیر یو کال کې د اته په اندازه باندې داسې کمپاینونه تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونه کې د 10 په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګیټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله دغه یو کال کې موږ له سرورنې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیره بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره او همدارنګه د روغتیا سازمان؟
په دې برخه کې مونږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی او یا مونږ سره همکاري ادارات دی غوي وخت وخت باندې مونږ سره همکاري کړي اوس هم مونږ سره په مرسته او په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب. زمان یو ستونزه بل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتي دلایلو په خاطر نیول کېدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللې. دغه ستونزه اوس حل شوې؟ یعنی څه ستونزه نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوې داسې کوم ستونزه نه رامنځته شوې. اوس موږ واکسیناتوران رونه یې خويندې شي وخت وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیقوي. دغه برخه الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې
د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
له غزنی تر زابل د برښنا د موضوع د غزولو د کار د بیا پایل غوښتنه وسوه. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنې دو سره له غزنی تر زابل د وارداتي برښنا د لیږد کارونه په ټپه درېدلی چې اوس یې د سیمې خلک د بیا پایل غوښتنه کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دې برښنا کارونه پایل سي ډېری خلکو ته به یې ګټه ورسیږي. نور حل په دې راپور کې.
دا دیارلس سو شپږنوي يم کال د مرغومي میاشتې په نهمه نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. دا دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې ورسته دغه موزی زابل بیا کندهار او له هغه ورسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځیږي. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی قرباغ مکور ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکو چې د برېښنا دغه موزی له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې دا دغه وارداتي برېښنا د موزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق وس محل ډپ ولر دي د چروک څخه وختنه دا د څو د شهروندان او د انسان خلک لپاره د کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل د خوته روان دي د سبسټیشن او د ډپ ولر دي د سبسټیشن نه بیا ته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندان ته د کار زمينه برابر شي او خلک د برښنا استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلې د غوښتنه کوي. نو موړی وای په دغه سیمه کې ورسره کارخانه خیاطی او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې دغه بیا د سبستشنونه بیرته فعالیت کې د کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالېږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابل رسیدلي. خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي د دغه غلاو مخه هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو د سبسټیشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو. خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو. خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهار د 240 کیلو ولټ برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس ای ډي له لوري مالي تمویل کېده اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. د وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی ورځې پروژې ته د روکاتی چاري سلسله نه بشپړې سوي او ټولټال د برېښنا 1403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ فزرپیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یو به